دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې زه ګولې از در تستړي مشي وایم په دې خبرونه کې بابا وروي چې نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې جرګې ته وینا کوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خبر کې کاروباریانو او صنعتکارو ته د ګواښونو او په قبایلي سیمو کې د سیاسي مشرانو لخوا د اصلاحاتو د غوښتنو او د شمالي وزیرستان تحصیل شوا او سپین بام د اوسیدونکو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په هکړه دفتر رپورټونه لرو. اونیز پروګرام جمهوریت هم په روانه ګړۍ کې اورېدی شي. په لومړی وار وکړو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی نن د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. د غزنی امنیتی چارواکي وایي وسلوالو له 12 کسانو سرونه غوڅ کړي دي. عراقي وزیر اعظم ویلي رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت هر ډله وسلوالي د پاریس او امریکا ځمکنلاري ریلګاډو پر نظام د برید پلان جوړ کړی و. نن د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د ډیوا رادیو خبريال له وینا سره سم تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنی چارو د تګلارې په اړه خبري وکړي. ټاکل شوی چې نواز شریف به له هند او د افغانستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر او دغه حکومت سره پر اړیکو وشغی شي. نواز شریف به د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې او په پاکستان کې د ګذر ناروغي د مخنیوي پر هلو ځلو هم عمومي جرګې ته معلومات ورکړي. د بیلابیلو وسلوالو ډلو د غواښونو لکبله د پېښور کاروباریانو او صنعتکارانو د پاکستان نورو برخو ته کاروبار انتقالوي. د مشال ریډیو یو پلټنیز رپورټ ښیي چې وسلوال له کاروباریانو او صنعتکارانو پیسې غواړي او چې څوک ورته پیسې نه ورکوي نو د کورونو مخې او خواته چاودنې کېږي. یو کاروباري جهانزی بشال ریډیو تول د کور په خوا کې د چاودنې لکبله د لور شوبله شوه. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو خونو مشر زید الله شنواری وایي ګڼو کاروباریانو د وسلوال غاشون لقبل خپل کاروبار اسلام آباد لاهور او د پنجاب نور سیمو ته انتقال کړي دی. وای له خیبر پښتونخوا د سرمایه فرار د صوبې د اقتصاد د اندیشنې وړ خبره ده. د مشال ریډیو د معلوماتو تر مخه وسوال یوازې په پېښور کې شاوخوا 350 کاروبارانو او صنعتکارانو ته د پیسو د ورکولو وینا کړې او غاشونه یې خور کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه لاڅر نه دی ویلي. د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه دا وکړي چې د اگست په 14 نیټه امنیتي ځواکونو په باړی کې څلور وسوال کمانډان وشدې دي. نن د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خبري غونډې پر وخت شهاب علی شاه وویل د ډي ان ا تر معاینې وروسته د تحریک طالبان پاکستان تحریک ګروپ کمانډران جمیل اوف جنگریز، شاهد الله او شاهد بلاګی او د لشکر اسلام کمانډر رائد د وژنې تصدیق کوي. د ول دا کسان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې په لوی بریدونو کې ککړول.
کمانډنټ فرنټیر کانسټبلری سیف غیور شهید کې گاڑی پر خودکش حمله
دی. وای دا کسان د فرنټیر کانسټبلری پر مشر سیف غیور شهید پر گاڑی ځانمرګي برید د پېښور کچیرو او ام پی هاستل نږدې چاودنه د شهید اس اس پی خورشید وژنه د پاکستان هوایي ځواک پر بس حمله په میمنه بازار کې چاودنه د پېښور پر چرچ حمله او د پاکستان د هوایي شرکت پیایي پر الوتکو د ډزو په معاملو کې مطلوب ول. ازادي سرچینې د شهاب علی شاه د داو پخلاینه کوي او وسوال وړل هم په دې اړه لاڅنه دی ویلي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې د بشری حقوقو پر زیاتیدونکو سرغړونو اندېښنه شولې ده. د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشالې ډوسه د ځانګړي مرکې پر وخت ول د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې او د خلکو بې کوره کول هم د بشری حقوقو خلاف ورزي ده.
د ضربیاسب او په ځانګړي ډول د خلکو بې کوره کېدلو له کبله د وزیرستانیانو د حقونو خلاف ورزی کیږي. دا خلک چې په کومو حالاتو کې اوسیږي دا د خپګان وړ خبره ده. زمونږ پان عملیات ضروری ځکول چې ترهګري باید خپره نشي او دا چې ظاهري خبره ده چې د پاکستان ریاست هم د بشري حقوقو سرغړونه کوي، خو ترهګر او وسلوال په پاکستان کې د بشري حقوقو تر ټولو زیاته خلاف ورزی کوي.
زهره یوسف د سرګنونی پر داسې وخت کړي چې د چارچمې پرز د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ول روان کال په ټوله نړۍ کې بشري حقوقونه تر برید لاندې دي. د غزنی امنیتی چارواکي وایي وسلوالو له 12 کسانو سرونه غوڅ کړي دي. د غزنی امنیت عامر اسد الله انصافي نن مشال ریډیو ته ور پېښه بیګا د اجرستان ولسوالۍ په درو کلو کې سوي د پونا په وجل سو کې شزي او ماشومان شامل دي او دا کسان د ملي او سیمه ایزو پولیسو د کورنۍ وغړي دي. د پونا په سیمه کې له سلور ورځو راځي د امنیتی سرتورو وسوال طالبان ترمنځ نشته روانه ده. انصافي زیاتوي وسلوالو شاوخوا شپېته کورونه سوځلې دي. کار یوسف احمدی چې ځان د طالبان ویان بولي وای نه له چا سرونه غوڅ کړي او نه هم د ولسی وګړو کورونه سزلی دی. زیاتوی په جګړه کې له سلويش زیاتو پولیسان وژل دي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په جیلونو کې له نږدې 15 ورځو راهیسې سلګونو بندیانو بوک هړتال یا د نه خوړلو احتساب پیل کړی. د پولي چرخي یو زندانی عبدالله د ټلیفون د لارې مشال لیډو تول چې دوی د جمهوري ریاست له هغه حکم نه دي برخمن سوي چې له مخې یو شمیر بندیان بخښل سوي یا یې سزا کمې سوي دي.
تقریبا سلګونو بندیانو
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت محاسبو ریاست بیا دا دعوه کوي چې د بندیانو هړتال یا احتساب پای ته رسېدلی او د دوی پر دوسیو هم کار دوام لري. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي باوری رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډله او دولت ډلې وسلوالو د پاریس او امریکا ځمکنلاري ریلګاډو پر نظام د بریټ پلان جوړ کړی وو. تر ورځې نوموړي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې په څنډه کې د امریکایي خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل د تر له بغداد د دې پلان معلومات ورکړل سوي دي. آبادی وویل د چې دا محل په امریکا کې دی نو له بغداد یې کره رپورټونه ترلاسه کړي. هلته د وسلوالو ډلې ځینې عناصر نیول سوي او دا چې په عراق کې دننه داسې شبکې موجود دي چې د حملو پلان جوړوي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی ویلی د غرب د لوی استراتیجیکو تیروتون لکبل منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز د ترګرو او سختریزو په مرکز بدل سوی دی. موړي دا خبره تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو د کرنسی قیمتونه او د موسم حال اوریدای شئ.
نن د جمعې په ورځ د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 55 پیسې غستل کیږي او په 2 روپې 80 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 2 روپې او 2 روپې 50 پیسې، یو یورو په 2 روپې 50 پیسې او په 2 روپې د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپې لس پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپې 80 پیسې غستل کیږي او په 1 روپې 80 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پیښور، بنو او خواوشا سیمو کې د وریځ سره د باران امکان دی او د تودوخې لوړه درجه به 40 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې نور وي او دلته به هم تودوخه 40 سانتي ګریډ وي.
قدم ودن کو د مشال رادیو نو خبرونه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې هم شي. نن د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي سږ کال په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې.
سے اس کی وجہ سے خاص کر کے جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کے حقوق کی ہو رہی ہے وائلیشن.
دا پیخور په حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کې د وینې د سرطان مخنیوي د غونډې حال بواوري.
دې پروګرام په جو باندې زمګ مرزن ته دا دوايي مفت ملایږي، اغي صحت مند دي.
په خوست کې یو شمېر ولسی وګړو او مشرانو په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړیدل د وخت ضرورت ګرځولې دي.
د ملي یووالي حکومت یو ښه اقدام دی ځکه افغانان ټول ورونه دي. که په رښتیا سره یو بل ته لاس ورکړو نو افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او په ګډه باندې باید د ملک آباد کړو.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د جمهوری نظام د تسلسل نشوالي او د ډیموکراسۍ د کمزوري حالت پر وجوهاتو د کارپوهانو خبرې واوري.
د کوم اتل سم چې کوم ترمیم وصول راي په دستور کې اخر سره د ستونزې پر ډیر حاده پورې حال شولا. صرف په فاټه کې کار لا پات نه ال تکار نه لسوای.
د دې تاسو په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره قدر مرو دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته اغواګی. نن د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. تم دا چې نو موړې بعد پاکستان د بهرنو چارو د تګلارې په اړه خبري وکړي. له دې سره سره 13 ورځ د عمومي جرګې غونډې ته د اوکراین او مصر مشرانو ویناګانې کړې دي. پر دې موضوع په امیر ساحل په نیویارک کې لازمو همکار ارباب محمود علي سره خبري کړې دي او له هغه پوښتنه چې د نواز شریف په وینا کې پر څه د غږېدو امکان دی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي او کم چې مطبوعاتو کې راښکاره شوي دي هغوی به د هندوستان سره د تعلقاتو په هکله خبرې اترې کوي. بیا د افغانستان کې چې نوی صدر منتخب شوی دی او پکې جوړجاړی شوی دی په دغه باندې به چې د افغانستان سره به همکاري جاري ساتي، د افغانستان کې به د امنیت لپاره خپل مرستې کوي د دغه هیواد سره. بیا د پولیو په هکله هم دلته ځانله غونډې شوي دي. پاکستان دا وخت نړۍ کې په ټول نمبر ټول نه زیات د پولیو مریضان دي دغلته، نو امکان داسې دی چې د صحت په اړه باندې چې ملګري ملتونه کوم پوزیشنونه کوي په دې باندې هم خبرې وکړي. او بیا د ټولو نه مخ مهمه خبره چې د امریکا صدر باراک اوباما خبرې دې کړې وې تندروي او مذهبي تندروي په حق باندې، نو پاکستان هم د طرح کړې سره مخامخ دي. تندروي کسان دي چې القاعده او طالبان موجود دي. په بیا پرستو کې د آی ایس یا داعش ځینې پمفلټ هم مجواته راغلی وي چې د خبر خوښ خپرې شوې وې، نو په دې باندې هم ډېر امکان دی.
ارباب محمود علی صاحب، تاسو سره تیر ورځ چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې خبرې وشوې یا موضوعات وڅېړل شول، دا غي یو لنډ خلاصه کراته وړاندې.
په دې کې مهم کسان چې وو هغه د یوکرين، د یوکرين په کایف پارټي کې ریفرندم شو، نو هغه کې یو ویل چې د روس لخوا دغه د زور اختیار پېښ شوی او په زور دغه ځای کې خپل کسان راوستل شوی دي. نو تر هغه پورې هغه وویل چې د روس په خلاف نړیوال پابندۍ ختم نه کړي تر څو پورې چې هغه دې ته دغه علاقه خپل واپس کړي نه وي او یوکرين کې حکومت خپل واک پر ځای کړی نه دي. او بیا د دې سره د مصر هم وینا کړې وه او هغې هم د دغه حق لباندې خبرې وکړې چې وړاندې کوم تورونه په د ترکی مشر اردوان لګولي وو چې هلته کې د ولس منتخب مشر هغه لرې کړی شو. نو وایي چې د مصر خلکو تندروه خلک لرې کړي دي او د مصر حکومت د تندروه په خلاف دی، ځکه دغه ډله نوم په وانغستو اخوان المسلمین مشر چې محمد مرسي هغه لرې کړی شو. نو هغه وایي چې دوی د تندروه خلاف دي او د نړیوال ورورې سره په ملک کې صحیح جمهوریت او د انصاف حکومت قائمول غواړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
کډمره ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې د بشری حقوقو څرګړونی په زیاتې دودی. د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشال رادیو سره د ځنګړي مرکه پر وخت وویل په پاکستان کې د بشری حقوقو د خلاف ورزیو نویت یا بڼه بدلیږي، خو په ټولنیز توګه دا سرغړونی زیاتېږي. زهرا یوسف دا سرګندونی پر داسې محل کړی دی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل روان کال په ټوله نړۍ کې د بشری حقوقو په ټوله نړۍ کې بشری حقوقونه تر برید لاندې دي. پر دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ ورو
له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکه پر وخت پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف ویل سک کال یعنی په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر اقلیتونو یا لګکې او د بریدونو او په سند کې د خلکو د ورکولو په صورت کې د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې.
د بشری حقوقو سرغړونې په زیاتې دودی د خلاف ورزو بڼه یا نوعیت بدلیږي، خو دا په زیاتې دودی زما په انسخ کال په اقلیتونو یا لګکیو بریدونه او تر بلوچستان وروسته په سند کې اوس د خلکو ورکولو سلسلې پیلېدل لویې مسلې دي. د حکومت خلاف د کمپین یا مهم چلیدلو له کبله جمهوریت ته د تاوان رسیدو اندېښنې دي.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د شمالي وزیرستان د عملیاتو لکبل د لکونه خلکو په بیکوره کولو خپګان و خود خدای هم ویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات ضروری ول.
د ضربیاسب
او په ځانګړي ډول د خلکو بیکوره کېدلو له کبله د وزیرستانیانو د حقونو خلاف ورزی کېږي. دا خلک چې په کومو حالاتو کې اوسیږي دا د خپګان وړ خبره ده. زمونږ په اند عملیات ضروري ځکول چې ترهګري باید خپره نه شي، او دا چې ظاهري خبره ده چې د پاکستان ریاست هم د بشري حقوقو سرغړونې کوي، خو ترهګر او وسلوال په پاکستان کې د بشري حقوقو تر ټولو زیاته خلاف ورزی کوي.
ملٹنٹس اور ٹیررسٹ ہیں، سٹیٹ کے طرف سے
سے بھی ہوتی ہیں ظاہر وائلیشن.
لو زہری یوسف میں پختنا وکڑا چھ پاکستان کے د بشری حقوق سرغړونی ولی زیاتی گی. نوموڑی ویل د بشری حقوق کمیشن ہر کال خپل رپورٹ کی حکومت ته سپارښتنه کوي خو اصلی ستونزه په پاکستان کې د قوانینو د نه عملی کېدو ده. دې زیات کړه چې په پاکستان کې دا رجحان دی چې قوانین جوړیږي، لکه د تیر حکومت په وخت کې پارلمان د ښځو د حقونو قوانین جوړ کړل، خو د هغو قوانینو د عملی کولو لپاره تر اوسه هیڅ ګامونه نه دی اخیستل شوی. د پاکستان د بشری حقونو کمیشن مشر دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل د 2014 زیږدیز کال پر مهال په ټوله نړۍ کې پر بشری حقونو حملې شوې دي. په پاکستان کې د انساني حقونو د ساتنې قوانین ولې نه عملي کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قانوني چارو پوه او د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي د قوانینو عملي کول یوازې د حکومت کار نه وي، بلکې ولس هم باید قوانین ومني او درناوی وکړي.
د لولسنس تر ټولو ملک چې درنه روانې دي، یو څوک چې مني نه فری فار آل شوه د پاکستان کې په ځان به سوال ہے. وایي چې قانون امپلیمنټیشن صرف د حکومت ځان نه شي کولای، نه دې شي کولای سمه پورې تو سره تعاون نه کوي. ولس کوي دنیا کې ډېر ایڈوانس مذہب ملک هم کوي، مثال سګریټ منع دي کول، ټول امریکا فیصله وکړي وو سګریټ سکول وو څوک څوک بندي شاندي سي. مای فنډمنټل رائټ دا چې د جدو صوبا سما دا ما دا فنډمنټل رائټ نه د جدو صوبا سما بل سړي په کور کې دنه تاسو به تیرې ګم لونس هغه دروازه ماته کولی ته ما خو جدو راځته.
د بشري حقوقو نړیوال ادارې هم وخت په وخت په خپل رپورټونو کې پر پاکستان انتقاد کوي چې هلته د انساني حقوقو خلاف ورزي زیاتیږي. کدمر ودن کو د مشال رډیو خبرونه ته غوګي او پامیر ساحل چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه. په پیښور کې وسلوال کاروبارینو او صنعتکارانو پیسې غواړي او چې څوک ورته پیسې نه ورکوي نو د کورونو مخې او خواته چاودنې کیږي. یو کاروباری جهانسیب مشال رډیو ته ویل د دوی د کور په خوا کې د چاودنې له کبله د لور ژوبل شو. دا خبر پختونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو د خونو مشر زاهد الله شنواری وای ګڼ کاروباریان د وسلاوالو د لاسه خپل کاروبارونه اسلام آباد، لاهور او د پنجاب نور سیمو ته انتقال کړي دي. تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
په پیښور کې د وسلوالو ډلو په نوم د تاجرانو او کاروباري خلکو نه د قلنګ اغیستلو غوښتنې کیږي او چې څوک د قلنګ ورکولو نه انکار کوي د یو شمیر هغه کسانو د یرولو لپاره د هغوی د کورونو خوا کې بمی چاودنی شوې دي. په پیښور کې د وړو یو کاروباري جانزیب یو له هغه تاجرانو څخه دی کوم چې د دا ډول قصې سره مخامخ شوی دی. جانزیب مشال ریډیو ته وویل چې د هغه نه د ټلیفون د لارې یوې وسلوالې ډلې د چندې په نوم د قلنګ اغیستلو غوښتنه کړې وه او د هغې وروستو د هغه د کور د ور مخې ته چاودنه وشوه او یو 15 کلنه لور یې په دغه چاودنه کې جوبل شوه.
څوک دا کور ټول کور د وینو نه ډک ناسو بیٹھے کې د یو دم دادا ماکه وشو
و لور می دغه تاواله او په خوش لاو
ما شما ټول لري کې د کور کې سات نه کړي د ټول ډیر خو د خپل ډیر دغه شوی د ټول چاند نه کړي نه خو هډو کې بس ان شاء الله نو ټلیفون شو یو لاسو د مخې ته دوباره بل ټلیفون نه شو چندې باندې ون تعالی وای کوم.
د جانزیب د کورنۍ یو بلتن عثمان جان مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنی پر مهال د جانزیب په کورنۍ د مرګ غوندې حالت تیر شو.
هغه باندې مرګ تیر شوی ډیر غټ دزو لکه د ټول ګل بهار ډیر لری لری پور دا واسطه لوخړی جوړ شو تیار جوړ شو بیا په کې پته نه لګیدا چې جنې قبضه پراته بیا په نو کډو وو یې نه مینه ورسټ لاره بیا سپټال ته ورسو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر زاهد الله شنواری وایي چې لسکم سل فیصده تاجرانو او کارخانه‌دارو د قلنګ اغیستلو او اغوا برای تاوان پیښي نه دي درج کړي او د قلنګ اغیستلو او د تاوان لپاره د تختونو لوجې ګڼ شمیر سوداګر او کارخانه‌دار له پیښور اسلام آباد یا لاهور ته منتقل شوي دي.
او تاسو ته به د سډیر کارخانه خولې شما چې هغه اعتباد کې بند شوي و غلاړو پنجاب ته ډیر داسې کورونه ته خولی شم چې هغه خالی پراته دي او خلک تشف شوي دي. بلکې ټولو نه لوی ثبوت یې دا دی چې تاسو اسلام آباد ته د هر یو سیکټر ته لاړ شئ 50% خلک پکې د زمونږ علاقې دي. د دې په وجه باندې د سرمایه منتقلي چې ده یو د علاقې تبعی ده. د افغانستان ته به یې کې مین کردار دا و چې خلک ته ټول لاړه او زموږ سره هم دا کیسه روانه ده او دې په وجه باندې موږ ډېر لوی مشکل سره مخامخ.
او په حیات آباد انډسټریل اسټیټ کې د کارخانه دارو د اتحادیې مشر ملک نیاز مشال ریډیو ته وویل چې ډېر داسې تاجران او کارخانه دار هم دي چې د امنیتي ګواښونو له وجې خپل ماشومان او کورنۍ نورو سیمو ته منتقل کړي دي.
ډېر انډسټریز بند شوي دي، ډېر خلک پکې سفر شوی دی په دغه حواله باندې چې اغي رنسمز ورکړل. ډېر خلک داسې دي چې اغي دلته خپل کاروبار بند کړ او پنجاب ته شفټ شول یا کراچۍ ته شفټ شول. ډېر خلک داسې هم دي چې اغي کاروبار خود دلته ساتل دي خو بال بچو کورونه شفټ کړل پنجاب ته.
د پیښور د بیلابیلو تانو او د سوداګرو او کارخانه دارو د اتحادیو نه د مشال ریډیو د راټول کړی شوی معلوماتو تر مخه په پیښور کې تر 3500 پورې داسې کاروباریان او تاجران دي د چانه چې د قلنګ اغیستلو غوښتنې شوي دي او یا د اغوا برای تاوان د پیښو سره مخامخ شوي دي.
ولم غوښی تاسو رپورت وړاندې کولو قدرمن اوریدونکو استاد په مېبل رپورت په لور راکړم. په پیښور کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او د قبایلی سیمو مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د آئین په 227 آرټیکل کې بدلون راولي چې د قبایلی سیمو ول سیاسي جمهوري او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. دا غوښتنه تیر ورځ په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیې په غونډه کې وشوه. وکیلانو ویل ک د دوی غوښتنې ونه منل شي نو تر اختر وروسته به احتجاجي ناسته پیلوي. خالد خان نور تفصیل سره.
دا زیارت پروس په دغه دستور کې د پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټي، قومي وطن پارټي، جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ځای مشرانو او استادو ګډون وکړو او په آرټیکل 227 کې د بدلون سره سره قبایلی خلکو ته اسانتیاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. دا باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی په خوانی غړي اخونزاده چټان وویل چې دا بد مرغه د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي خود ټول هیواد د پاره قانون جوړولو کې برخه اخیستی شي خو د خپل قبایلی سیمو د پاره قانون سازي نشي کولی.
247 هغه دغه ده د کمې د پی ته ته چې قومي سیملی او سنټ ته د حق نه دی سیلو چې هغه د قبایلو د پاره نه قانون سازي وکړي. بل د 247 کې قبایلو نه هغه حق اغستې شوې دی کوم چې په دنیا کې، په جمهوریت دنیا کې، یعنی په انساني دنیا کې هر انسان ته د حق حاصل دی چې هغه ته د ملک پالا عدالتونو کې د اپیل حق شته. خو د 247 تحت قبایلو ته په ملک پالا عدالتونو کې، یعنی په های کورټ کې، په سپریم کورټ کې د اپیل حق
د قبایلی سیمو لپاره د قومي وطن پارټي مشر اسد افریدی په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان هر سیاسي ګوند د قبایلی خلکو او سیمو باندې خپل سیاست کوي خو د دوی د حقوقو لپاره چرې هم یو आवाज شوی نه دی. د وویل په کار ده چې اتلسم بدلون کې سیاسي ګوندونو د آرټیکل 227 ختمولو هم غوښتنه کړې وه.
دې پارټو اوسه پورې پر اختیار سره د فارټي باره کې سوچ نه دی کړی. د فارټي باره کې پروگرام نه لري او سپورې مون په دې کې اړم یو وی چې فاټا مرش کې، بل وی چې فاټا آزاد کې، بل وی چې فاټا صبح کې، بل وی چې فاټا کې شریعت راواله، بل وی چې فاټا کې قبایلی دستور جوړ کې. چې فاټا کې پارټي نن متفق شي د فاټي مسلې حل دي ختم دي ایس سو کې نشي ساره ولې.
د فاټا لایرز فورم یا قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی مشر اجاز بمند اول کچره حکومت د قبایلی جرګې د غوښتنې پوره نکړي نو بیا به دوی د دوی اختر نه پس احتجاجي ناشته کوي او تر هغه وخت پورې به احتجاج کوي تر څو چې قبایلی ولستا سیاسي، جمهوري او قانوني حقوق نوي ورکړي شوي.
نو ان شاء الله د اختر نه پس به مونږ د فاټا لایرز فورم د طرف نه، د قبایلی اتحاد د طرف نه، مونږ د یو ګریټ درنا پروګرام کو د قبایلو د طرف نه او هغه درنا به ان شاء الله ضرور تر هغه وخت پورې وي چې سو پورې کوم بل وس په سینټ کې او په قومي اسمبلی کې پیښ شوی دی چې سو پورې به د بل باندې دستخط نه وشوي، سو پورې دا بل پاس شوی نه او قبایلو ته آئینی، قانوني او بنیادی حقوق نوی ورکړل شوی.
دا غونډه ته د جماعت اسلامي صاحبزاده هارون رشید، د عوامي نشل پارټي سردار حسین بابک او نثار محمد خان، د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا رفیع الله، د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی او نور قبایلی مشران هم وینا وکړه او د خپل ګوندونو له اړخه دغه باور ورکړو چې قبایلی ولستا جمهوریت، قانوني او سیاسي حقوقو لپاره دوی پوره پوره ملاتړ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
قدرمن ودونکو، په کراچۍ کې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوی او وژوبل دي. د پولیس چارواکو بیگا خبرانو ته ویل پی خاطر مخام په ډیفنس سیمه کې شوی دا او داسې ښکاری چې د حمله هدف د پولیسو یو افسر فاروق اوان وو چې په برید کې ژوبل شوی دی. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د زیارت یا پنځمه په ماخام بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي او و نور جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ لرسنۍ سره په خبرو کې ویلي پیښه د کراچۍ په ډیفنس کې د گیزری قبرستان سره نږدې رامخته شوې ده. د هغه په وینا د حمله هدف د پولیسو د ځانګړو ځواکونو اس آی یو مشر فاروق اوان وو. د کراچۍ د جناح هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دغه ہسپتال ته یو مړی او اته جوبل کسان وروړل شوی وو. دوای ہسپتال ته یو مړی او نور زخمیان راوړل شوی وو. روستو یو بل زخمی په حق ورسېدو. په جوبلو کسانو کې دوه پولیس سرتیری دي. وژل شوی دواړه کسان عادي خلک دي. د کراچۍ د سی ای ډی پولیسو چارواکي مزر مشواڼي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د جوبل شوی پولیس افسر فاروق اوان روغتیایي حالت له خطرې څخه بهر دی. د هغه په خبره فاروق اوان څه موده مخکې د ترهګرو په ضد د پولیسو د ځانګړې محکمې سی ای ډی په لوړه چوکۍ کار ترسره کړی. په دې موده کې او د دې راوروستو نوموړي د لشکر جنګوي طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په ضد سخت عملیات هم کړي دي.
special investigation unit تو مخکوم دې تشکر کوم خپل کار کړو. نشر جنگي او دا ټول هر طالبان ټول خپل کار کړو مخکې.
مزر مشوانی زیاته کړه 14 په گاډي کې تر 15 کیلوګرامو د 14 دن کو توکو د 14 دول عمل رامسته شوې ده او دغه توکي د ریموت کنټرول لاري چول شوې دي. د نوموړي په وینا د دین مخکې پر پولیسو دا ډول حمله شوې چې درنه مرګ جوړلې اړولې ده. د کراچۍ ډیفنس سیما د خار ایول خوندي سیمو څخه بلل کیږي. په دې سیمه کې د یو شمېر هیوادونو قونسلګری هم شتون لري. د اوسنۍ 14 د ځای سره نږدې د سعودي عربستان قونسلګری هم واقع ده. د دې پیښې مسولیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د دې نه وړاندې د کراچۍ د پولیسو لوړپوړي افسران چودري اسلم شفیق تینولي او نور په ځانمرګو حملو کې وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدمن ودونکو هستاسه پام د افغانستان د غزنی ولایت د یو پیخي په اړه راګرځوم. د غزنی چارواکي وای په دغه ولایت کې طالب وسلوالو له 200 خزو نارینو او ماشومانو څخه سرونه غوڅ کړی دي. دوی وای حلال شوی کسان سیمایس پولیس او د هغوی د کورنۍ غړي وو. په دې سربېره په دغه ولایت کې طالبانو غاړي د درنې مرګ ژوبلې وړول د اړولو اداوي هم شوي دي. سچا سقیم په دې اړه نور حاله کوي.
چارواکي وایي طالب وسلوالو د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې تیر شپه له 200 ښځو نارینهوو او ماشومانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې له تیرو 4 راهیسې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. چارواکي وایي د ولسوالۍ کلي یو په بل پسې د سرتیرو له لاسه وتلي او که اکمالات ور ونه رسېږي ښایي د ولسوالۍ مرکز هم د سرتیرو له ګوتو ووځي. تیره شپه د دغې ولسوالۍ په محمد خیلو، عزت خیلو او ازرګۍ کلیو کې طالبانو له 200 څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ویل کیږي چې ټول د ملي او سیمه ییزو پولیسو د کورنیو غړي دي. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافي وایي په دغو دریو کلیو کې طالبانو تر 60 زیات کورونه هم سوځولي دي.
او ازرګۍ په نوم چې په دغه کلي کې د پولیس ملي او پولیس محلي کورونه اوسېدل. په دغه کلي کې تقریبا دا یوه هفته ده چې جنګ روان دی، نن شپه او نن سهار. په دغه کلي کې 60 کورو ته اور اچولي دي. د دغه کوچنیانو او ښځو سرونه یې پرې کړي هملته اچولي.
انصافي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي او 19 تنه نور یې ژوبل دي. په دې سربېره 6 تنه ملي او سیمه ییز پولیس هم تر اوسه پورې وژل شوي او جګړه لا هم توده روانه ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي له سیمې سره یې اړیکه نیولې او ورته ویل شوي دي چې که د حواله لارې اکمالات ور ونه رسېږي ولسوالۍ د سرتیرو له لاسه وځي. دی وایي د ولسوالۍ په مرکز کې پرشته سرتیرو باندې وار په وار د محاصرې کړۍ راتنګیږي. طالبان وایي له ډېرو ورځو راهیسې یې ولسوالۍ محاصره کړې خو څوک یې حلال کړي نه دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې نه څوک حلال کړي او نه یې کورونه سوځولي، خو وایي تر 30 زیات پولیس یې وژلي دي.
سید شاه سخی موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کول کته مړه اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یوونی بجا عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز ورو
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د ډیوا رادیو خبریال له وینا سره سم تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا کاروباریانو او صنعتکارانو دعوه کړې چې بیلابیلو وسلوالو ډلو یوازې د پېښور شاوخوا سره نیم سوه سوداګرو ته د پیسو د ورکړې وینا او یا ګواښونه ورکړي دي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال کاروباریانو ته د وسلوالو د ګواښونو په اړه یو پلټنیز رپورټ جوړ کړی دی. په دې اړه د یو شمېر سوداګرو سره معلومات راغونډ کړل شوي دي. د قبایلی سیمې خبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه داوه کړی چې د اگست په 14 نیټه امنیتي ځواکونو په باډي کې څلور وسلوال کمانډران پوښلي دي. نن د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خبري غونډې پر وخت شهاب علی شاه وویل د ډي ان ای ترمانی وروسته د تریکی طالبان پاکستان تعریف ګروپ کمانډران جمیل اوف چنگریز، شاهد الله او شاهد بلاګي او د لشکری اسلام کمانډر رائد د وشنې تصدیق کوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې د بشری حقوقو پر زیاتېدونکو سرغړونو اندېښنه ښودلې ده. د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف نن د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وویل د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې او د خلکو بې کوره کول هم د بشری حقوقو خلاف ورزي ده. د غزنی امنیتي چارواکي وایي وسلوالو له 12 کسانو سرونه واپس کړي دي. د غزنی امنیت عامر اسد الله انصافی نن مشال ریډیو ته وویل پېښه بیګا ماښام د اجرستان وسلوالۍ په درو کلو کې شوې ده. د افغانستان یو شمېر ولایتونو په جیلونو کې له نږدې 15 ورځو راهیسې سلګونو بندیانو بوک هړتال یا د نه خوړلو احتساب پیل کړی. د پولي چرخي او زندانی عبدالله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمهوري ریاست له هغه حکم نه دي برخمن شوي چې له مخې یو شمېر بندیان بخښل شوي او یا سزا کم شوي دي. عراقي وزیر اعظم ویلي باوري رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالي د پاریس او امریکا ریلګاډو پر نظام د برید پلان جوړ کړی. ایراني ولسمشر حسن روحاني ویلي د غرب د لوی ستراتیژیک تروتون له کبله منځنی ختیځ، منځنی اسیا او قفقاز د ترګرو او سختلیزو په مرکز بدل شوی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او وځو اسلام آباد ته چرته چې مشال اډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپونډو ته کتنه کړي او د دوه ورسپونډو د اداریو غټکی په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورسپونډو خپل ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې لوي نیمه میاشتې راهسې د دوه سیاسي ډلو احتجاجونو او درنو د ملک معیشت ته څومره زیان رسولې دي. د دې پوښتنې ځوابولو لپاره ګیل پاکستان په ټول ملک کې یو سروې کړی ده چې پکې 50% نه زیاتو خلکو دا درنې پر امن نه دي ګرځولي او 65% خلک وایي چې مظاهرینو لا ریډ زون ته تلل نو پکار. د ادارې په وینا چې سروې کې د ملک د معیشت په حواله شو پوښتنو په ځواب کې اولس ویلي دي چې د ملک معیشت ته 40% زیان د پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف له وجې او یو کم 30% د حکومت له وجې رسیدلی دی. کی وای چې ملک یو طرف ته د تر هغه پر ضد جنگ کې بوخته او د دې په وجه یو شمیر خلک بے کور شوی هم دي. د غرنګ د سیلابونو له وجې هم ملکي معیشت ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې د ملک او دولت په خاطر په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي او دا مسله زر تر زر د خبرو اترو په لار هوار کړي. بل په لو د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپان خپل ادارې کې وای چې خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور خار کې د میټرو بس چلول د منسوبي منځوري ورکړې ده او وای چې په دې منسوبه بس 14 ارب روپۍ خرص راځي. ادارې وړاندې وایي چې د حکومت دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو که وکتې شي نو د پېښور سړکونه ډیر تنگ او واړه دي او دغلته د ګاډو شمیره ډیره زیاته ده چې له کبله یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي. نو باید چې حکومت د دې منصوبې سره سره د پېښور نورو سړکونو ته هم توجه ورکړي او د ټرافیک نظام غور جوړولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي. د دې تر څنګه ایکسپرس ورسپانې خپل ادارې کې د کراچۍ حال راغستی دی او وایي چې کراچۍ کې رینجرو د ایم کیو ایم په دفتر چاپا وهلې او ځینې کسان یې نیولې دي. د کوم رستو چې حالات کړکېچن شو او متحده قومي مومنټ د خار په نه ځایونو درنې شروع کړې او ورسره ورسره د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سخت موقف هم مخې ته راغی چې اوس منور صبر تمام شوی دی. ادارې د الطاف حسین د خپلې وایي چې د کراچۍ د حالاتو پر وړاندې کې د سپریم کورټ په احکاماتو ولې عمل درآمد نه کیږي چې په خپل یو فیصله کې ویلي وو چې هر سیاسي ګوند یو عسکري څنګه لري. نو بیا ولې یوازې ایم کیو دویم پنه حقیقی او نور ګوندونو ته سنویل کیږي. خو د دې هرڅه رستو د سین وزیر اعلی د معاملې پلټنو د پاره شپږ رکنی کمیټي جوړ کړه او د کارکونانو د زر رهایي تسلی ورکړه. دریا اخري کلی کې چې کراچي د پاکستان معاشي مرکز دی او دلته حالات خرابېدو سره به ټول ملک ودرېږي. او بل دا چې وسلوال هم په کراچي کې خپل فعالیتو اشاره ورکړې ده او موجوده سیاسي صورتحال د وړاندې نه ملکي مشیت ته په اربون روپو زیان رسولی دی. نو ضرورت دې خبرې دی چې حالت د خرابېدو نه بچ کړی شي او متعلقه چارواکي د صورتحال ادراک وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه تیره اونۍ د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د څنګ د وړل شوي مشر ډاکټر شکیل اجوا په فکر او شخصیت او د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نوي ولسمشر تر ټاکنې وروسته د کابل او واشنگټن پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي. عبدالحی کاکړ د دواړو مقالو له غټو ټکو سره.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه وایي سربیره پر دې چې د کراچۍ یونیورسټۍ وچل سوی اسلامي عالم او استاد ډاکټر محمد شکیل اجو یو راسخ العقیده مسلمان بلل کېدلی، خو ځینې داسې خلک هم وو چې پر دې دا تنقید کولی چې ګواکې مقابلتن یو لیبرال کاسته یې. لیکوال عمر وړای چې کاشي د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د څانګې 45 کلن استاد ډاکټر شکیل له هغو خلکو سره ځینې شان ورته درلودل چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې وچل سوی و. د له سیاست سره شوق نه لرلی، له هیڅ یوې فرقیزه او توکمیزې ډلې سره ډیر څرګند تعلق نه وو او نه هم په داسې کارونو کې ښکېلو چې له وجې د ژوند له خطر سره مخامخ کېدلی سو. د لیکوال په وینا ډاکټر شکیل یو ډیر ښه سړی وو چې په خپلو ملګرو او شاګردانو کې د ټوکو د شهیس درلودونکو په توګه مشهور وو. د ده یو پخوانی شاګرد ورسپانې ته ویلي چې ډاکټر شکیل خوندوري خبرې کولې، ډیر آزاد طبیعت وو او خپل ټول پام یې د قران پاک پر تعلیمات وو. عمر وړای چې په خپل مقاله کې پر مخ کاږي چې سربیره پر دې چې د ډاکټر شکیل شهرت د یو لیبرال کسو خو په ډیرو مذهبي چارو کې زیات راسخ العقیده وو. کله د ویډیوګانې وکتل سي نو په هغه کې دای د مرګ د سزا په تیر بیا ترګرو ته د مرګ سزا ورکولو په حق کې دی. د ده په باور د مرګ سزا به د ترګري په مخنیوي کې اغیزمن کردار غولوبوي. خورسره ورسره دای د زغم درلودلو ډیر زیات پلوی وو. د خپل یو لکچر په دوران کې نوموړی وویل چې که د ډبرې جواب په خښته ورکول سي نو له دې سره به خبره نور هم خراب سي. د لیکوال په وینا تر مرګ لمخه په خپل یو لکچر کې ډاکټر شکیل اجو وویل چې عصري مسلمانان له بحث مباحثه کولو تل انکار کوي او د په خبره نن سبا خلک د توپک په زور خپل سوچ پر بل چا تپي چې د پوینا دا ډیر خطرناک کار دی. بلخوا د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر دې مقاله لیکلی چې آیا د افغانستان نوی ولسمشر له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پر ځای کولای سي او که څنګه. ورځپاڼه وایي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او د ده مخالفه عبدالله عبدالله ویلو چې دوی به په سمدستي توګه له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي.
قدرمن اوردن کو په خوست کې یو شمیر ولسی وګړو او مشرانو په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړیدل د وخت ضرورت ابولي، خو وايي نوې حکومت باید کابینه او مامورین د وړتیا او ضوابطو پر اساس جوړ کړي. نجیب الله خیل نور معلومات سره.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت چې تر انتخاباتو وروسته د دوو ټاکنیزو ټیمونو د سیاسي توافق په ترڅ کې رامنځته شو، د اوسنی وخت اړتیا او ښه اقدام ګڼي. دوی وایي که څه هم د افغانانو د تمې خلاف د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو تر تفتیش وروسته د رایو شمېره اعلان نه کړه، خو بیا هم که نوی منتخب ولسمشر او تر څنګ د حکومت اجرایوي رئیس یو بل ته په رښتینې ډول د همکارۍ لاسونه ورکړي او د ضوابطو پر بنسټ د حکومت جوړښت رامنځته کړي، نو دا ډول حکومت به په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ په راوستو کې ګټور تمام شي. د خوست د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران مشهد راډیو سره په خبرو کې د نوي حکومت د جوړولو اوسنی سیاسي توافق د ټولو افغانانو لپاره د ګډ کار یو ښه فرصت بولي.
د ملي یووالي حکومت یو ښه اقدام دی ځکه افغانان ټول ورونه دي. که په رښتیا سره یو بل ته لاس ورکړو نو افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او په ګډه باندې باید د ملک آباد کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د افغانستان د ټولو ولس لپاره او دواړو نمایندانو لپاره اخیرنی چانس چانس دی کدا پنځو کلونو کې بیا هم د حکومت خدای نه خسته د امن اصول او د قانون حاکمیت په مورید کې ضعیف راغی افغانستان تل د پاره بیا د نړیوالو د پام نه غورځي.
مدني فعال عبدالوري واحد زای هم په خپلو خبرو کې د ضوابطو پر بنسټ د حکومت د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي.
د انتخاباتو پایلې باید په کامله معنا سره شفاف اعلان شوي وای، ولې بیا هم امیدوار یو چې دغه مصلحت یا د ملي یووالي د حکومت تر جوړښت لاندې رامنځته کیږي. هیله مو ده چې دا حکومت د روابطو پر بنا نه بلکې د ضوابطو پر بنا خلک په دندو وګماري.
د ولایتي شورا استازي داود شاه مکنزوی ویل چې په دې سیاسي توافق د اساسي قانون او ولسواکۍ نقش کمزوری شو، خو اوسنیو سیاسي مجبوریتونو ته په کتو دی په دې اندی چې به ټول افغانان د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شي.
یو خدای چې د افغانستان اساسي قانون نقش او ولسواکۍ په اصطلاح خپک شوه یا مړه شوه، او بل اړخ کې د افغانستان مسایلو ته نظر وکړو چې موږ په ډیر بد حالت کې یو، او د دې لپاره چې په یو ملي وحدت حکومت کې موږ راټول شو خو ملي شخصیتونه باید په دې کې راجم شي. دا به ښه اوریان کړي. البته که موږ زورواکۍ ته ګورو یا د دوی پخوانی کړنې ته ګورو موږ ډیر امیدوار نه یو.
په همدې حال کې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نشي او خلکو ته به د وړتیا او مخې دندې ورکړل شي. دا په تاسو حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم له دولتي چارواکونه د مخخې په غونډه کې لنیوي حکومت او وغوښتل چې د قانون له مخې باید خلک په دندو وګماري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
کډمن ورونکو، تیر ورځ د پیښور په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د وینې د سرطان د مخنیوي او د دې په اړه د پوهاوی خپرولو په موخه غونډه شوې ده چې نور حال یې شبیر احمد جان راکوي.
د پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د وینې د کینسر د وارډ مشر ډاکټر عابد جمیل مشال لیډو ته وویل چې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس د ټولې صوبې یوازنی او اولنی اسپیټال دی چرته چې د وینې د کینسر علاج مفت شروع شوی دی، او د نننۍ دستوري مقصد هم د صوبې عام اولس په دې خبرول دي چې د وینې کینسر یو قابل علاج مرض دی، او دلته کې دا علاج ویړیا کیږي او موجوده وخت کې په دې اسپیټال کې 350 ناروغ علاج روان دی.
دا وینې د کینسر یو قسم دی، دا قابل علاج دی، اور په وخت باندې درې علاج شي نو مریضان بالکل یو نارمل خپل ژوند تیرولی شي. موږ سره خو کم ټول کینسر دی خو ډیر زیات بزرګونو کې دي مریضان، خو درې کرونیک ماډرېټ لوکیمیا چې کومل ته دریو کارو کې موږ سره مریضان رجستر شو دغه تعداد 350 دی. هغه کې چې دی زیات کم مریضان دي هغه د پیښور او د خواشا علاقو دي.
نو موږ زیاته کړه چې نور ملکونو کې دا مرض په زیات عمر کې شروع کیږي، ولی پاکستانی اولس او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې په ډیر ځوان عمر کې دا رنز لګي.
چې کوم یورپی ممالک دی یا امریکا دا، هغه کې دا مرض اکثر 50 شپیتو کال درمیان کې مریضانو کې شروع کیږي. زمونږ په ملک کې دا مرض د 15-15 کال مینس کې زیات تر خلکو کې کیږي، یعنی ینګ ایج کم کې هغه خپل خاندان لپاره روزي ګټي هغه عمر کې وته شي. دې پروګرام په وجه باندې زمګه مرزان ته دا دوايي مفت ملایويږي، هغه صحت مندي کدا علاج یو مریض چې دینو ک پرایویټ کول غواړي نو په دې باندې د کال تقریبا 14.5 لک روپے خرچه راځي.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس دغه سنټر کې علاج کوونکې د دیر سمي حکیم زاده وایي چې دې ډیر زیات غریبانان دي، او د دې علاج وسنلري چې ډاکټرانو په وینا د کال 14 لک روپے په دې باندې خرچ راځي.
شبیر مجانو چې تاسو رپورت وړاندې کول کډمن ودونکو د شمالي ودرسن تحصیل سپین بام او شوا کې پاتشي به خلق لړی رستوندو سره مخامخ دي چې نور حال یې لسمینه د مشال لړی خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان تحصیل شوا او سپین وام خلق وای د غلطا د دولت په امر د امن په نوم پاتې شوی، خو پر لپسې غیر اعلانیا کرفیو او د لارو د بندیز لوجه د ستونزو سره مخ دي. دوی وای د صحت سہولتونو د نشوالي لوجه ناروغي زیاتیږي او سکولونه هم بنوي چې د زده کوونکو زده کړې په ټپو درېدلې دي. تحصیل شوا اوسیدون کې شهزاده خان وای شوا تحصیل کې یوازنې روختون او سرکاري هایسکول بند پراته دي، او د غلط امنیتي ځواکونه ډېره شوي چې د صحت او تعلیم سہولتونه ختم شوی دي.
ډېر ستر علاقه د کټل نه ونتا د سپین مون پر ادات پدا کې یو سپټال له میر د شوې دا تقریبا چې د فوج ارغلا ده دا سپټال دی په خپل علاقې شامل کړ میر د علاج مالجې ایس تنظیم نشته چې سپاشي لکه چې به جناوره کمیز به مور مریږي هون لکه څه ترتیب نشته دی وړاندې دا تعلیم ګورنمنت های سکول لای په شاو باندې چې کیم په سنټر کې دا سکولونه د کله سره شامل شو چې کیم میر ور کیږي پرایویټ سکولینه تا دریم یو پرایویټ سکولینه دا ستي چې پافتا کې درې ورځې تلور دې کرپی وی
سیف الله خان وای خپل سیمه کې د امن په نوم پاتې شوی او خپل ټوله اسلحه په خوخه دولت ته جمع کړي خو بل طرف ته د خوراک څخه او نور سہولتونو د نشوالي سره مخ دي.
دلته د امن په نوم باندې پوتې شوی کنه د کډ د وزینه کنه پرشان د میر وسله مسله جمع کړي وي هغه به وجود د 12 تاریخ نه کرپی شوې 25 تاریخ پره تو دا نه جان ډېر مشکلات په ګاډی نه ملاوېدل کنه بالکل نه په ځانې کې ته شایسته کنه نه په ګاډی پرې دي نن دا څه کرپی ختم شوی د خو صحیح معلومات سره اعلان ملان مشته ته اطلاع غلی نه ته دا کرپی
اسدالله وای په وزیرستان کې د کالونو نه زده کوونکو زده کړې اغېزمنې دي خو د دوی هیڅ غور نه کیږي.
شمالی وزیرستان کې د کال هغه حالت خراب شوی دی نو د سټوډنټونو تعلیم ډېر متاثر شوی دی او بل طرف ته په علاقه کې عیدینه راون دي اولیارې باندې کرپی دي چې دغه علاقې کې مسایل دي کې مشکلات دي نو زنګ چې احتجاج قطر القادری دی که عمران خان دی نو هغه ته دومره ترجیح ورکول نه دي بچار د ملک کې کوم حالات دي هغه ته قتل بچار دي اسلام آباد چې کوم کالجونه وي سکولونه وي یا هغه خلوص کړل شول خو د میډو له سکولونه کالجونه ویلې نو خلوصېږي آیا میر د ملک احسان نه اسلام آباد کې بچای دی اسکول تبلای شي د میر د وزیرستان چې کوم بچون دي هغه بچون دي هغه د کوم معمار دي
کلامو چې په دې اړه د غلط امنیتي ځواکونو اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط یې وویل د لټون عملیاتو له وجې د غلطه کرفیو وه چې نن ختم کړی شوی دی او د غلطه میشته خلک اوس خپل ضرورتونه پوره کولی شي چې لارې ورته خلاصې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په پاکستان کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د احتجاجي ناستو په اړه د هغه هیواد د جمهوریت د کمزوري او پیاوړي کېدو په اړه بحث پیل شو. په هغه هیواد کې له 1970 کال راهیسې ډیموکراسي کله هم په مسلسله توګه د یو حکومتي نظام په توګه نه ده پاتې شوی. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې په پاکستان کې د جمهوري نظام د تسلسل نشوالي او د ډیموکراسي د کمزوري حالت پر وجوهات وغږیږو. د خپرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د دوو ډلو تر احتجاجي ناستو وروسته آیا ډیموکراسي کمزوري شوې ده او که څنګه؟ په هغه هیواد کې د جمهوري اقدارو د نه پیاوړي کېدو وجوهات څه دي؟ د پاکستان سیاسي ګوندونه آیا په رښتینې معنا جمهوري دي او کنه؟ د پاکستان په اساسي قانون کې آیا ټولو صوبو ته واک په جمهوري توګه د ورکولو خبره شوې ده که نه ده شوې؟ او په پاکستان کې میشت پښتانه په څه ډول په خپله ټولنه کې جمهوریت او ډیموکراتیکو ارزښتونو ته وده ورکولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د سیاسي علومو له یوه استاد سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د اگست 14 نیټه راهیسی په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د تحریک انصاف او عوامي تحریک پلویانو د نواز شریف په مشرۍ د منتخب حکومت پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړه. د دې په خبرګون د پاکستان د پارلمان د دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ شریکه غونډه جوړه شوه چې پکې د حکومت او اپوزیشن ټولو سیاستوالانو د جمهوري حکومت او نظام د ساتنې هوډ وکړ. پښتنه دا ده چې آیا د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونو د پاکستان ډیموکراسي کمزورې کړې ده او کنه؟ په ډېر اسماعیل خان کې د ګومل پوهنتون د سیاستیاتو د څانګې استاد عزیز الله خان وایي د احتجاجونو جمهوریت ته خطر ولاړ کړ خو د پارلمان لوی او اوږدې غونډې جمهوریت بیا پیاوړی کړ.
عمران خان او دے طاہر القادری اغه سره پاکستان کی جمہوریت تر دچکا اور اسیدلا کو بیا چکل دی دا د ڈیفنس او دی قومی سمری کو گڈون چکم اغه سیشن راو بل لای سولای او غاغي کی چکم دا سیاسی بندونا له موجوده حکومت سرا ملاتړ و سرا وکړلا نو اغه په صورت کې نتیجه کې دا جمہوریت کومه دا اغه بچ سولای دی اغه مکمل ختم نشلای.
عزیز الله خان وای ولس ل جمهوریت ډیره غختنی لري او د پاکستان جمهوریت نظام د ولس غختنی سمې نه پوره کوي.
جمهوریت نه د خلکو ډیر زیات توقعات دي. جمهوریت دی توای چې هغه یو نظام توای چې ا نظام خلکو ته په اساني طریقې سره هسپتال ورکوای شي، روډ ورکوای شي، پوانځي شوانځي او پوانتون ورکوای شي، دوته مارکیټ جوړوای شي، دوته نوکری یا کاروبار ورکوای شي. نو اوس ګوره چې پاکستان چې کوم جمهوری طاقتونه دي هغه په دغه کې ناکام دي. دا سیزونه دو خپل ولس ته نکی ور ولی نکی ور چې دوی د جمهوریت کمی ده.
پاکستان په 1947 زیږدیز کال کې جوړ شو. له هغه وخت راهیسې په پاکستان کې د آئین یا دستور جوړېدل او بیا د ډیموکراسۍ عملی کول په مسلسله توګه له ځنډ او خند سره مخامخ شول. په پاکستان کې څو ځلې پوځي مشرانو حکومتونه ړنګ کړل او تر کلونو کلونو پر هیواد واکمن پاتې شول. همداراز یو ځل د پاکستان پوځي ولسمشر ضیاء الحق او بیا درې ځلې ملکی یا سیویلین ولسمشرانو په پاکستان کې اسمبلی ماتې کړې او حکومتونه یې ړنګ کړل. اوس بیا د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو په ذریعه د حکومت د ړنګولو هڅې وشوې. په پاکستان کې د ډیموکراتیک نظام په تسلسل د نه چلېدو وجوهات څه دي؟ عزیز الله خان وایي جمهوریت د یو سوچ او فکر نوم دی او په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو زیاتره مشران په خپل په فکر کې جمهوری نه دي. دا وایي دویمه مسله دا ده چې د پاکستان په زیاتره لوی ګوندونو کې دننه هم جمهوریت نشته، بلکې مشران په میراثي توګه ټاکل کیږي.
جمهوریت ګوره دی وو سوچ او دی وو کلچر نام نه. اول چې موږ کوم سیاسي لیدران دي هغه په خپل باندې ذهني تور باندې جمهوری نه دي. دو په پارتي کې دننه چې کومه خوشحالي هغه کیږي، مطلب کې یو نواز شریف وایي چې په یو دا یو کار د دې طریقې باندې وسی، کشن نور د پارتي ممبران ورته وایي چې په دبلې طریقې دی وسی، د نواز شریف والے به منل سي دي، هغه شلو کسانو والے به نسی منل. دغه مثال د عمران خان دا دغه مثال د اسفندیار او د بل او د بل. نو دوه اول د لیدران په خپل باندې سوچ چې کومه د سیاسي سوچ هغه جمهوریت نه ده. به د دوه کوم ګوندونه دي په هغه ګوندو کې د نننه جمهوریت نشته ده. دو اول نه نکي چې کومه د پارټي لیدر وو، بیا د هغه زوی د پارټي لیدر وو، بیا د هغه مسای د پارټي لیدر وو، لکه اوس ته وګوره ذوالفقار علي بټو وو، بیا بنظیر بټو سلاوس زرده بلاول بټو سوای. دغه مثال د نواز شریف ته، دغه مثال د ټول ګوندونو ده. نو دو په پارټي کې د نننه جمهوریت نشته. اوس ګوره چې لیدر سوچ جمهوریت نه وي او د هغه ګوند چې هم جمهوریت نه وي، نو دا به یو ملک یا پارلمنت کې جمهوریت څنګه راتلای؟
د سیاسيات استاد عزیز الله خان وای بلې خواته که امیریت یا ډیکټیټرشپ ته وګورو، نو د امیریت په پاکستان کې د ولس ځنې توقعات پوره کړي دي او ولس له جمهوریت رویو او فکره به خبره هم ساتي.
بل طرف ته کله ډیکټیټرشپ ته ولس وګوري، ګوره چې ډیکټیټر رایسي چې د الوګانو یو کیلو چې کومه چې په 100 روپۍ دی 500 روپۍ ته راولي، د چینی یو سیر چې د هغه چې په 80 روپۍ باندې نو د 200 روپۍ ته راولي، نو ولس چې کومه د اخو دې ته ګوري چې ماته یو شای په کم ریټ باندې ملاويږي، ماته یو شای په اسانی سره ملاويږي، نو اده دې ته نه ګوري چې د پورته کس ناشته هغه جمهوریت دی او کنه دی.
په پاکستان کې د ګوندونو د جوړښت او د ځینو ګوندونو د ناجمهوریت یا پوځي حکومتونو د ملاتړ په اړه هم باس کیږي. عزیز الله خان وایي یا خو ځینې ګوندونه د غیر جمهوریت قوتونو په لاس جوړ شوي او یا هم ځینې افراد پکې د ناجمهوریت طاقتونو د ګټو ساتنه کوي.
ګوندونه چې دی هغه د سوچ په بنیاد باندې جوړیږي. د کسانو یو ګروپ یې عام او وګړو هغه سوچ سره یو یې لحاظ د دوی ورو سره راغونسي سره کینی چیرته او دا فیصله وکړي چې موږ به یو ګوند جوړ کړو. مطلب دی یو سوچ یو والی چې دا هغه دو سره راغون کی او دوی ته مجبور کړی چې دوی ګوند جوړ کړي. پاکستان کې دا شاینه ده، پاکستان کې چې ګوند جوړیږي هغه د مفاد په بنیاد باندې جوړیږي. د دو مفاد سره یو یې خپل ذاتی مفاد دی، نو هغه سره چینی او دوی چې وکړي ګوند جوړ کړي. مې دلته اکثر ګوندونه چې دي هغه خو غیر جمهوریت طاقتو جوړ کړي دي او تاسو ته معلومه ده چې کله د پاکستان سیاستدان په ټی وی باندې سره کینی نو هغه یو بل ته پیغور دا ورکوي چې ته د پلانی جرنیل پیداوار یې، ته د پلانی جرنیل را مخته کړای، تا ګوند چې د افلانی جرنیل جوړ کړای دا. نو مطلب دا خو یو ډیره عامه خبره ده چې پاکستان سیاسي ګوندونه چې دي هغه غیر جمهوریت طاقتو جوړ کړي دي. نو چې یو اسی بنیاد غیر جمهوریت طاقت چیز دي، نو په هغه کې به ته جمهوریت به حکومت غواړي. نو ته نن وینې چې ټول لیډران او ګوندونه چې دي په هغه کې یا خو تر ډېره حده پورې دغه جمهوریت طاقتو خبره اوري او دغه مفاد تحفظ کوي یا به وګوندلو کې دنه داسې افراد دي داسې چند کسان دي چې هغه بیا کوشش کوي چې دغه جمهوریت طاقتو چې کوم مفادي هغه تحفظ وکړي.
لو استاد عزیز الله خان می پښتنه وکړه چې په ولس کې د ډیموکراټیکو اقدارو دودولو لپاره باید ولس وروزل شي او کنه ولس جمهوریت فکر او طریقې په خپل ځای کوي. دی وایي د ولس روزنه د ریاست او د سیاسي مشرانو دنده ده.
ولس چې دا هغه به روزنه وای کیږي، هغه په مثال دی وی نرسري چې په هغه کې مونږ بوټي چې دي درخت چې دي هغه موږ روزنه کوو او سره وي او د دې ریاست او د ادارو ذمہ داری ریاست دا هغه په مثال دی مور لکه چې څنګه یو مور د خپل بچانو خیال ساتي دی هر پہلو خیال ساتھی دی زندگی دا کریں گے دیو ریاست ہم بدی خپل ولس خیال ساتھی اوس گور لبد مرغا دلتا ریاست چدا ہا کمزور ایدا چکو ریاستی اداری دی دولتی اداری آغا کمزور دی نو دی ولس روزن نہ دا سوی او گور دی ولس روزن یوا لوارو نہ مؤثر طریقہ دا دا چدا گوندونا او دا سیاسی لیڈر پا خپل باندے او جان کی جمہوریت راولی سیاسی سوچ او سیاسی رویہ چدا هغه دی اولس دی لیډرانو د رویه نه جوړیږي، دی ګوندونو له سیاسي رویه نه دی اولس رویه جوړیږي. مطلب یو لیډر رویه جمهوری نو اولس لاغې نه زده کړ کوي، هغه جمهوری سوچ او جمهوری کلتور جمهوری طریقې ورنه زده کوي.
په پاکستان کې ډیری وخت ملتپال سیاستوالان د وړو قانونو او صوبو د حقونو خبره کوي. آیا د پاکستان ریاست او آئین د پښتنو، بلوچستان، سندیانو، سراکیانو او نورو قانونو د حقونو ورکولو تاکید کوي او کنه؟ عزیز الله خان د دې پوښتنې په جواب کې راته وویل
د 1940 نه راواخله تر 2010 کال پورې د پاکستان چې څومره آئینونه ولل د پاکستان تر اوسه پورې درې دستورونه راغلي دي چې کوم د نن سبا د 1903 او چې کوم دستور ده هغه هم ډېر مرکزیت په هغه کې طاقت ټول په اسلام آباد کې جمع او وړوکو صوبو او قومونو ته خپل حقوق نه ورکړل شوي اوس دا تر ډېره حده پورې د کوم اتلسم چې کوم ترمیم وسول رای په دستور کې هغې سره دا ستونزه تر ډېره حده پورې حل شوله. صرف په فاتح کې کار لا پاته نه هلته کار نه ده سوای فاتح نما سیوا په بغیا پاکستان کې په آئینی توګه باندې دا کار سوای ده. خو ګور پاکستان کې مسله دا ده چې آئین باندې څوک عمل نه کوي. آئین چیرته په رجسٹر کې لیکل آئے دا پروت خدا او په هغه کې رسمي خبرې لیکلې دي خو عملی توګه څوک په هغه باندې عمل نه کوي.
استاد عزیز الله خان د خپل دلیل د ثابتولو لپاره د نواز شریف په مشرۍ د وسنی حکومت مثال ورکوي او وایي دا وفاقي حکومت هم نه غواړي چې صوبو ته واک او حقونه ورکړي چې دا ډېر خطرناک عمل دی.
دا موجوده چې کوم حکومت ته دی نواز شریف صاحب چې کوم حکومت ته دا نه غواړي چې د وړو صوبو ته دا طاقت چې دا هغه دوته ور منتقل شي او دای کوشش کوي تر دا هڅه کوي چې دا کوم اتلسم ترویم په نتیجه کې چې کوم بدلون راغلی چې هغه ریورس کی او بیا دای د طاقت چې دا مرکزی کی او اسلام آباد ته یوسي. نو زه وایم چې تر څو پورې دا سوچ ختم شوی نه او تر ټولو پورې دا یو جمهوری فکر نه راغلی چې د وړو صوبو کوم حقوق دي باید چې دوته ورکړل شي هغه دو حق تا. زه وایم تر دوره پورې هم دلته جمهوریت نشي مضبوط دلای ولی دا خو دې کومو تر منځ چې کومه عمراني معاهده ده یا کوم دستور ده هغه تعاملی کیږي نو دا هغه سره ریاست ته خپل باندې خطر جوړیږي. د ریاست د وفاق د ماتولو خطر جوړیږي.
خپل حقونو او خپل ټولنه کې د جمهوریت ارزښتونو د دودولو لپاره پښتانه باید څه وکړي؟ عزیز الله خان وایي لومړی کار خو پښتانه باید دا وکړي چې له قبیلوي فکره ځان خلاص کړي.
پښتنو ته دا لږ فکر کول پکار دي چې دو قبایلیت نه لږ راوځي. دو نن هم چې کلی په یو وستمه صدای کې هم چې دو کلا په خپل منځ کې معاملات کوي د معاشره په سطح باندې یا د کلی او د محلي په سطح باندې نو هغه د تبدیلی په بنیاد باندې دا په نن سبا وخت کې دا نه چلیږي او تر څو چې دوی د قبایلیت په دوه کې وی او دا سخت دریز قبایلیت کې وی پکې نو تر دې پورې دوی کې جمهوری اقدار نشي راتلای. نو زه وایم دوی ته پکار دادی چې دا قبایلیت خاص کر سخت دریز قبایلیت چې کومه ده هغه لست جمهوری اقدار باندې بدل کی.
په ګوبل پونتور کې د سیاسيات استاد عزیز الله خان زیاتوي په پاکستان کې زیاتره ګوندونه ځان ته ملت پال نه وای خو په خپل کړو وړو کې ملت پال دي. نو پښتانه هم باید د خپل ولس د ګټو فکر وکړي.
چې څومره ګوندونه دي زما په نظر باندې دا ټول ملت پال دي. کته دی مسلم لیگ نواز ته وګوري نواز شریف پارټي دا غری پنجاب خبره کوي صرف دی په وجه باندې چې د دوی کوم لیډران دي هغه له پنجاب نه تعلق لري. دا رنګ کته دی پیپلز پارټي ته وګوري هغه ټیک تنه را دي ټول پاکستان کوي خو اصلا چې کوم دای دی مفاد او تحفظ کوي هغه دای دی سند وال کوي. خو ظاهر خدوای چې موږ لوی ملت پاله خو زوایم ټول ګوندونه ملت پاله دي او دارنګ پښتنو ته هم پکار ده چې خپل ملت پاله ګوندونه وپیژني او دا په ګوته کې چې زمونږ د مفاد او تحفظ څوک کوي او زمونږ مفاد ته خطره لچانه ده. زوایم که دا پیژندګلي دوی وکړي د خپل د سجن او د دښمن نو زوایم دی دا به د جمهوریت طرف ته یو ډېر غټ ګامي.
اوریدونکو تاسو واردل چې په پاکستان کې د جمهوری نظام په تسلسل کې د نه چلېدو وجوهات هم د سیاسي ګوندونو ناجمهوري طرز عمل دی او هم د ریاست کمزوري. همداراز تاسو د سیاستیاتو د استاد لخوا واوریدل چې په پاکستان کې میشت پښتانه باید د یو وشتمې پیړۍ له نوي فکر سره سم له قبایلیت ځان خلاص کړي او په خپل ټولنه کې جمهوري اقدارو ته وده ورکړي. دا ونننۍ خبرونه بلونی و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا